درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کله کوم سهار مو نیکمرغه. د خبری مجله په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرسیال زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نموړی د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي رادیو ته د فراه، هلمند او یوشمیر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا شودلې چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یوشمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ سناتورانو مثبت رای ورکړي خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات اسمان مر، د تودوخې لوړه درجه 10.18. کندهار اسمان مر، د تودوخې لوړه درجه 9.18. مزار شریف اسمان مر، د تودوخې لوړه درجه 10.22. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.25.
د نننې جمعه د 14 لومړي لمریز کال د ثور له 1 او د 2022 میلادي کال د میل شلمې سره برابر ده. د تلویزیونونو د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخل او خارج کې له توندو عکس العملونو سره مخامخ شوي.
زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د طالبانو له لوري د بشري حقونو د کمیسیون لغوه کېدا وغندله. طالبانو په انقره کې د یو شمېر سیاسي څیرو له لوري د ائتلاف د جوړېدو په غبرګون کې وویل د کابل پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانې وایي وړمه ورځ د رنګه ټیکریو په خاطر له پوهنتونه وګرځول شوې.
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو. نجونې سختې وېرېدلې وې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پرولې دي. پرون د افغانستان یو شمېر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه ویندویانې باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی د خپل دې کار ننګه کړې خو نیوکې کوونکي وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو ویندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنې سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی څېړونکو هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي خو د طالبانو ویانزه بهلا مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې یې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور وو چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطاقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د تلویزیونونو پر ښځینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوي امر ګڼ غبرګونونه پارولې دي. طالبان له وخت رسېدو وروسته د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کوي. د دوی د دې کارونو هدف څه دی؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله نرګس مومن په دې اړه نظر څرګندوي.
د چې وار تر بله دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځه څه ډول حجاب وکړي، ښځه څه ډول کوره ووځي، ښځه څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو رئیس د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه شی ده؟ ته دغه ټوله نړۍ حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
درسي ساعت له اوومه تر دولسم ټولګي د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د غبرګولي په لومړۍ نیټه پیلېږي. له شنبې تر چهارشنبې د سهار پر 8:30 بجو له ازادي راډیو.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلي دوه نهلي کړی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنرې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللای دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ هم غبرګون شولای دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتاک بللی دی. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړی چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې. خو مخکې تر دې چې د غزنی په د واکسیناتورانو راپور واوري چې د موټر سایکلو البته د غزنی په باب یو بل راپور هم لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې ولایت اوسیدونکي له مخابراتي شبکو شکایت کوي او وایي چې کیفیت خراب دی او له دوی څخه پیسې خوري.
وروسته مو بیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمېره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمېره به خلاص او فعال وي، حمدالله د غزنی ښار په تحویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلي کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي، یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
اوس هم په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته د 133 موټر سایکلونو د ورکړې په باب راپور واوري.
روغتیایی چارواکی وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایی کارکوونکو د اسانتیا په برخه کې ترسره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالي مرسته د ادا موسسې له لورې د دوی ادارې ته ورکړل سوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایی کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شور روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دغه موټرسایکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې موټران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدماتو د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي له صحیح مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سي رسېدی همدا مشکل حل سي.
ښاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده امبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي تر څنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق اخونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکاوه. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسۍ او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدراعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پراختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند PKK ملاتړ ته و چې په فعالیت بندیز لګېدلی دی.
زموږ شخ له آزادي رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم.
په کابل کې د خونې او روزنې په هنتون یو شمیر خزینه ماسلان ادعا کوي چې طالبانو په هنتون ته ځکه د داخلي دوی اجازه نه ده ورکړي چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و پسر کړي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د په هنتون له دروازې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
په ټولنیزو رسنیو په بېلابېلو خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. د دې پوهنتون یو شمېر محصلان ادعا کوي چې طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړي وو. د دې پوهنتون یو محصله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو او هغه نجونو ته چې رنګه ټیکري یې په سر کړي وو پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله. نجونې سختې ویریدلې وې ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نږدې وو چې لختې واخلي او دا نجونې پرې ووهي. دوی حیرانې وې چې څنګه له ځایه وتښتي.
دا ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پلمو له زده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کېږي، هغه تور چې طالبان یې ردوي. دغه نجونې محصلانې وایي له حجاب سره ستونزه نه لري، خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغسې دوام وکړي نو ښایي ډېری ښځینه محصلینې پوهنتونونه پرېږدي. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې دا هم ښکاري چې د پوهنتون مخ ته د نجونو ګڼې ګوڼې ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا وایي ښځینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
ټول محصلین پونتون ته داخل شوی دي، البته د پونتون په داخل کې د پونتون د رئیس لخوا څخه ځینو هغه محصلینو ته توصیه وسوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراعت کړي او توصیه وروسته ټول ته اجازه ورکړل شوله خپل سنفون ته ولاړ دي او خپل درسونه یې وویل.
که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې ښځې د خپلې خوښې مالکانې دي، خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د پوهنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکری په سر کول د پوهنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي. یادونه ده چې د پوهنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود. په همدې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت له لوري د کابل د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیاره خطبه استول شوې او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی. د ځینو جماعتونو ملا امامان وایي دغه خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د ثور ولسمه کې ده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به په نخه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او آن سزا به هم ورکول کیږي.
د طالبانو حکومت په ترکیه کې د یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په تړاو عکس العمل ښودلې. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې له هېواد تللي دا سیاستوال کولی شي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو په خبره یې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه به ور نه کړل شي. د سې شنبې په شپه په ترکیه کې یو شمېر افغان سیاستوالو په یوه ناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا اعلان او په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکې وکړې. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې یو شمېر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه، د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسني نظام د اخلال لپاره له هېواده بهر جوړیږي دوی پر وړاندې درېږي او هڅې به یې پایلې ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د مې میاشتې په 19 نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمېر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو ځل اسماعیل سوی او نور باید ناکامې تجربې او هڅې تکرار نه کړي.
امتحان
او په هر برخه کې ناکام شوی دی او دا فرصت دی نو اخیسي د وانه سرنوشت لوبي وسی.
ښاغلی مجاهد وایي که دا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي دي، بیرته د هیواد تستانه او له دوی سره دې په ګډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي، خو مشخص یې د دوی نه مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په شپه یو شمېر افغان پخواني چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا یې اعلان کړه. دغو سیاستوالو له دې ناستې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه للای او له دوی غوښتي چې ورسره د مذاکراتو ته چمتو سي. د دې شورا په خبر پړنه کې لګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام به په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو، د نشه یي موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچې لا پراخېدو دلیل سي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو د سیاسي چارو یو پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاحکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
چې نور په ټولنه کې چې تبان لري، ځکه دوی په خپل وخت زمان کې ملت غیر له خیانته غیر له جنگ غیر له وزن نه غیر د ملت په توین او د ملت حق خوړنه نور هېڅ نه دی کړي. حتی په خپلو سیمو کې دوه کوټهیز یو کلینیک سي هم نه ده جوړ کړی. په بنا دې چې چېرته راټولېږي، نه خلک په باور کوي، نه سیاسون په باور کوي. که چېرې بیا په دوی باندې بهرنیان پروژه جوړه کړي چې فشار ورته راوړي، بیا نو کېدای شي دوی راولي او تحمیل کړي په ملت باندې.
په ترکیه کې د دغو افغان سیاستوالو له لوري د یادې شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، محمد علم ازدیار، یونس قانوني